په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي چې نتیجه په خپل وخت په شفافه توګه اعلان کړي. نړیوال بانک په یو نوي کلني راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال یې د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډېر کارونه کړي دي. د برېټانیا پولیس په دې باور دي چې هغه لارۍ چې پورې نښتې کانټینر کې 90 جسدونه موندل شوي له بلجیم برېټانیا ته داخل شوي ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د انتخاباتو پر ټولو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو ادارو ته د کار کولو وخت ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خبري غونډه کې وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي او د ټاکنیز بهیر بشپړېدو ته صبر وکړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to election.
بیل شګه کله چې د انتخاباتو خبره کیږي شفافیت او اعتبار مهمه مسلې دي. ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایم چې د دې زمينه برابر کړ چې په افغانستان کې انتخابات وشي. اوس مهم پیغام دا دی چې ټول خواوې لزغمه کار واخلي او آرام اوسي چې ټاکنیز بهیر په منظم ډول پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د اکتوبر په 15مه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران پر افغانستان د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون کوي. د یو بل خبر له مخې په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازی کیبیلی هچ سنډارډ ورکړی چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. هچ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې خبرلاند ته وویل دا چې د افغانستان پوځ څومره ښه فعالیت کوي په خبرو کې نه ځایېږي.
We will have an RSM meeting, but we will also talk at
موږ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې غونډه کوو. خو موږ به همدارس د ناتو د نهشتو غړو هیوادونو په غونډه کې هم پر افغانستان خبرې وکړو. زه باید ووایم موږ په راتلونکي کال کې هم افغانستان ته بشپړ تعهد لرو، یعنی چې تر یقینا چې تر 2030 میلادي کال د افغان ځواکونو ته کافي پیسې لرو. په ناتو تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي د دې یادونه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو لپاره لپسې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د انتخاباتو ښه امنیت ټینګ کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي بورسونو د ښه مدیریت لپاره نوی آنلاین سیستم پرانیست. د وزارت د محصلانو د چارو مرستیال بری صدیقي پرون په کابل پوهنتون کې په دې مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته وویل د دې آنلاین سیستم په جوړېدو سره به د تحصیلي بورسونو په برخه کې شفافیت رامنځته او د فساد مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه چې په دغه اپلیکیشن کې به د هر هغه محصل یا له 12 ټولګي څخه د فارغ شوي چې غواړي د بورس لارې یو بهرني هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي له پیل څخه تر پایه ټولې اړینې روسي په انلاین بڼه بشپړیږي. د صدیقي په وینا لدی وروسته هیڅوک نشي کولای د تحصیلي بورس لپاره له انلاین لارې پرته بل لارې وکاروي. دغه سیستم په داسې حال کې جوړیږي چې لدی وړاندې د بورسونو په برخه کې ډیرو محصلینو او د 12 ټولګیو فارغانو شکایت درلود چې په تحصیلي بورسونو کې ډیر ځلې هغه کسان بهرنیو هیوادونو ته د زده کړې لپاره استول کیږي چې واسطې لري. خبرونه لازمي لرو اوري. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې پاکستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې راوسته چې تیر کال د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره ډیر کارونه کړي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې چې د 2020 میلادي کال د سوداګرۍ کولو په نوم یې پرون خپور کړی ویلي چې څارونکو یې دا موندلې چې پاکستان د لسو برخو له ډلې په 5 هغو کې پرمختګونه کړي. د سوداګرۍ چارو د پیلېدو، ساختماني چارو ته د اجازې ورکولو، د برېښنا د ترلاسه کېدو، د مالیو د تحویلولو او له هېواد هر سوداګری چارو د خکېدو په برخه کې د پاکستان هڅه ستایل شوې دي. د نړیوال بانک په دغه کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ د 190 اقتصادونو په ډله کې 28 درجه مخکې شوی او 108 ځای خپل کړی دی. نور نه هیوادونه چې د سوداګری فعالیتونو په لسو برخو کې پرمختګونه کړي د افغانستان دوه نور ګاونډیان تاجکستان او چین او دغه راز هند، سعودي عربستان، اردن، توګو، بحرین، کویت او نایجیریا یاد شوي. تاجکستان د نړیوال بانک په دغه فهرست کې 106 ځای خپل کړی دی. نیوزیلند او سنگاپور د دغه فهرست په سر کې دي. ورپسې هانګ کانګ دی، کوریا پنځم او متحدو ایالتونو شپږم ځای خپل کړی دی. د بریتانیا پولیس په دې باور دی چې هغه لارې چې پورې نښتې کانټینر کې 9 جسدونه موندل شوي له بلجیم بریتانیا ته داخل شوي. د پولیسو پرون دغه لارې له کانټینر سره ونیوله. پولیسو په پیل کې داسې انګیرلې وه چې په دغې لارې پورې تړلی کانټینر د سمندر له لارې آیرلند ته لیږدول شوی و، خو د ایسکس ښار پولیسو پرون ناوخته وویل چې کانټینر د بلجیم له زیبرګ ښار څخه د پورفلت سیمې ته چې د لندن په څنډه کې پرته ده لیږدول شوی او بیا د توروک په سیمه کې ځای په ځای شوی دی. د بریتانیا پولیسو ویلي له دې کانټینر سره یو 15 آیرلندی سړی هم نیولی دی. په کانټینر کې د موندل شوو اجسادو هویت تر اوسه نه دی څرګند شوی. د بریتانیا چارواکو نه دي ویلي چې د قربانیانو څو ښځې او سړي دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه لارې چې دغه کانټینر پورې نښتی و د تور سمندرګي په بندري ښار وارتا کې د بلغاریا له سمندري ځواکونو سره ثبت او هغه د یوې آیرلنډۍ ښځې ده. له کلونو کلونو راهیسې غیر قانوني کډوالو بریتانیا ته د رسېدو لپاره هڅه کړې چې په لاریو یا په کانټینرونو کې ځان پټ کړي. د بریتانیا د ګمرکونو چارواکو په 2000 کال کې په جنوبي بندري ښار دوویر کې د 850 چینایانو مړي وموندل چې په یوه لارې کې دننه ساوې بندې شوي او مړه شوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومیټریک رایو د شمیرلو په باب واوري، او دغه راز به دا واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې د خپل فعالیت په موده کې څه کارونه کړي. نن د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده، خو لومړی د انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه کار پیل کړي. د دې کمیسیون ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د ډرملوک شرکت ته چې یو جرمنی شرکت دی او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره یې قرارداد کړی، سپارښتنه شوې چې دا کار په 3 ورځو کې بشپړ کړي. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د ثبتو رایو د تصفیه بهیر پیل سي. کمیسیون به همداراز نن خلکو ته اعلان وکړي چې څه وخت د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانولای سي. د کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته جوته سوي چې د ټاکنو په ورځ 1,902,603 کسانو د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایې اچولې دي. ابراهیمی وویل چې پرون دا معلومات په بشپړ ډول د بایومیټریک معلوماتو له ماشینونو د معلوماتو د ثبت مرکزي سیستم یا سرور ته انتقال شول. عبدالعزیز ابراهیمی زیاته کړه چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس اچول شوي رایې تصفیه ته اړتیا لري. له دې منځه د سمو او ناسمو رایو د جلا کولو د بهیر لپاره 3 ورځې وخت ټاکل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمپنی در مولو که در داده که روان ده تصفیه
تکنو خپلواک کمیسیون ده در ملوک شرکت ته هدایت ورکړی چې د بایومیټریکی معلوماتو پر اساس د رایو د تصفیه بهیر پیل کړي. دا بهیر به 3 کاري ورځې وخت ونیسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر 28 تر سره شوې. د افغانستان د ټاکنو د قانون پر اساس باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې د اکتوبر په 19 اعلان شوې وای. خو د کمیسیون مشر وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله او د ټاکنو د شفافیت د خوندیتوب لپاره د پایلو اعلان وځنډاوه. دا لنه د معلومه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ابتدایي پایلو د اعلان لپاره کومه نیټه ټاکلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
سیم. تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په دې وروسته کې بیا هم د افغانستان په مسله کې د ښکېلو یو شمېر هیوادونو له لوري هڅې ګړندۍ شوې دي چې د سولې ټکنۍ بهیر بیرته پیل کړي. ټاکل شوی چې د چین پلازمېنه پیکینګ به د راتلونکي دوشنبې او سېشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو انکور به وي. طالبانو ویلي چې خپل پلاوی دې غونډې ته وراستوي، خو تر اوسه پورې نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به دغه غونډې ته پلاوی واستوي که نه، خو پرون یوې حکومتي سرچینې د نوم نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې حکومت پتیلی ده چې د پیکینګ غونډې ته استازی وانستوي یا پلاوی وانستوي. دغه راز موسکو به هم سبا د افغانستان په اړه د سولې په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او له خپلو نورو سیالانو د افغانستان لپاره د روسیې او چین له ځانګړو استازو او دغه راز د پاکستان له استازي سره په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان پټکه په دریدلی بهیر باندې خبرې وکړې. خلیل زاد په دې وروسته کې هڅې پیل کړې چې د سولې دریدلی خبرې له سره پیل شي. هغه چې په تیر سپتمبر میاشت کې ولسمشر ترامپ په کابل کې د طالبانو له حملې وروسته ودرولې. په هغه حمله کې یو امریکایي سرتېری او 12 کسان وژل شوي وو. طالبانو له دې هم له هغه اقدام وروسته بیا بیا ځلي د خبرو د پیلېدو غوښتنه کړې ده. دا هغه موضوع ده چې نن په دې پروګرام کې د ازادۍ په څپو نس پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. په دې اړه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو، کولی شئ مطرح کړئ او هم خپل نظر د سولې په برخه کې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. ازادي راډیو ستاسو ده. او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې بیا هم په پیکینګ کې د کیدونکې غونډې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. احمد شبر ته بغوک شو.
چین طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې په پیکینګ کې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. دفنس پوسټ خبرونه په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین د ټویټر پرونی پیغام په دې اړه راخیستی دی چې په کې وایي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې چینایي ډیپلوماټانو د دې غونډې په ارتباط خبرې کړې دي. د طالبانو په وینا دا غونډه به راتلونکې اونۍ د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو ترسره شي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یوه ټویټ وروسته ختم شوې. دفنس پوسټ خبرونه لیکي چې دا ځل په پیکینګ کې د سولې غونډه د امریکایانو او طالبانو له پخوانیو غونډو بیله ده. طالبانو پخوا دا خبره ردوله چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. خبرونه د سهیل شاهین په وینا لیکي چې دا ځل هم هر افغان چې د پیکینګ په غونډه کې برخه اخلي هغه به د ځان استازیتوب کوي. ورته بین الافغاني غونډې پخوا په ماسکو او دوحې کې شوې وې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان سولې لپاره داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې پکې د ټولو لوریو هیلو ته درناوی شوی وي. د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د پیکینګ د غونډې په اړه د چین له حکومت سره خبرې روانې دي، خو بل لور ته دفنس پوسټ خبرونه له فرانس پریس اژانس سره د سهیل شاهین خبرو ته اشاره کوي چې وایي د پیکینګ د غونډې د برخوالو په لیست کې باید یوازې د ټیټې کچې حکومتي چارواکي شامل شي. د لویدیز بلې چاپي خبرونې ډیل ټلګراف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. د دغې بریتانیایي ورځپاڼې په باور د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د خپلو ځواکونو سمدستي وتلو ته چمتو دی که چیرته ولسمشر ټرمپ د سمدستي وتلو امر ورته وکړي، لکه څرنګه چې له سوریې څخه یو دم د پوځیانو د وتلو امر کړی وو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دی چې ټرمپ د افغانستان د پوځي ماموریت په برخه کې هیڅ پټ څه نه لري او هدف یې لکه چې وایي دا دی چې دغه پوځي ماتې پای ته ورسوي. د ټلګراف د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې شاید د دغه هیواد د پوځیانو شمیر په افغانستان کې تر 9000 راکم شي. ورسپانه سرګندوی چې د پوځیانو شمیر او د هغوی د وتلو مهال ویش د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو اصلي ټکی دی. ورسپانه ویل کی چې چیرته ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو یو اړخیزه پریکړه وکړي، د سولې په خبرو کې به د امریکا برلاسي ټوب له خطر سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو اورینن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ده. افغانستان د ملګرو ملتونو یو تر ټولو سابق لرونکی غړی دی. ملګرو ملتونو په تیرو 4 لسیزو کې په افغانستان کې په مختلفو برخو کې له ښوونې، روزنې، روغتیا نه نیولې د بشر د حقونو او د پرمختیایي چارو په برخه کې ډېرې هڅې کړي او ډېر کارونه سرته رسولي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم له 2 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال دی. د ملګرو ملتونو دغه خدمتونه چې په تیرو 4 لسیزو کې کړي دي د خلکو په ژوند کې څومره تغییر راوستی دی. په د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې د لمانځل په پرمه مو د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارو فعالیتونو ته کتنه کړې او د یو شمیر افغانانو نظرونه مو په دې راپور کې راخیستي چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په 2002 میلادي کال کې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه خپل فعالیت پیل کړ. خو څلور او یا کال وړاندې نورو ادارو په ډیرو نورو برخو لکه د بشر حقونو، روغتیا، معارف، کډوالۍ او نورو ټولنیزو څانګو کې کار پیل کړ. په افغانستان کې د یوناما ماموریت ازادي راډیو ته په یو رسمي رالیږل شوي برېښنالیک کې لیکلي د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما چې نورې ټولې ادارې تر رهبرۍ لاندې فعالیت لري د څلورو اهدافو لپاره کار کوي. د دې دفتر د معلوماتو پر بنسټ یوناما د افغانستان له خلکو، حکومت څخه سولې او ثبات ته رسیدو، د شخړې مخنیوي او حل، د افغانستان د ونډې اخیستنې د زیاتېدو، ټولنیز یووالي، همدارنګه د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا او د اغیزمنې حکومتوالۍ په برخو کې ملاتړ کوي. سرچینه زیاتوي دوی په ټول افغانستان کې حضور لري او خپلو فعالیتونو ته د 3 شپېته دفترونو په همکارۍ د 1211 کارکوونکو په مټ 433 افغانان او 318 بهرني دي دوام ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا WHO او د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP هغه برخې دي چې په دې راپور کې فعالیتونو ته کتنه شوې. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د دوی د فعالیت اصلي هدف د افغان کډوالو بیرته راستنیدنه او تر خوای په کور دننه بي ځای شویو ته د خدمتونو وړاندې کول. په افغانستان کې د دې ادارې وایان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل له 2002 میلادي کال راهیسې نږدې 6 میلیون افغان کډوال خپل وطن ته راستانه شوي چې دوی مالی ملاتړ کړي. خاغلی فرهاد وایي په کور دننه هم د بې ځایه شویو لپاره UNHCR کار کړی او له روغتیا او ښوونې سربیره ورته په هغو سیمو کې د میشتېدنې زمینه برابره کړې چې ورته کډوال شوي دي.
نو تقریبا شاوخوا هر کال کې تقریبا 1 میلیون ډالر د خلکو سره بیرته راستنیږي، د خلکو سره مرستې کیږي. او که په مثال توګه د تواهی ماس په 2014 کال کې تقریبا 400,000 کسان یا کډوال به تخپل وطن ته راستانه شو. او د یونیسیا لخوا هر یو کس ته تقریبا 400 ډالر امریکایی ډالر هر یو چاته موږ ورکولې وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له اویا کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي او اصلي هدف یې د افغان ماشومانو د حقوقو تضمین او ساتنه ده. خو په افغانستان کې اوسمهال یونیسف څومره ماشومانو ته لاسرسی لري؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایان فریدون اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل یونیسف توانېدلی چې له زده کړو پاتې شویو 2.5 میلیون ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او تر خوای په ډیرو نورو برخو کې د افغان ماشومانو لاسنیوی کړی دی.
د افغانستان تقریبا 2.5 میلیون ماشومان اخته دي چې دغه 2.5 میلیون ماشومان د یونیسف د پوښښ لاندې دي، یعنی هغوی ته خدمات ورسول کیږي. یونیسف هر ماشوم ته هر یعنی موږ داسې نه چې په یو ولایت یا په یو ساحه کې په مشخصه توګه کار وکړو یا هلته کوم ارقام ولرو دغه ماشومان سره موږ کار کوو. موږ هر چیز چې هر ماشوم دی تر 18 کلنۍ پورې موږ هغې ته رسیږو.
WHO په افغانستان کې د سرکو د جوړولو نه رانیولې په مکتبونو کې د تیارو خوړو توزیع، د کار پر وړاندې د خوراکي توکو مرسته، پاره کې سرکونو جوړولو، پاره کې کاریزونو پاکول، پاره کې د کانالونو جوړول، د پول او د پلچکو جوړول، حتی په ځینو سیمو کې د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو جوړول، دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په تیرو 500 کلونو کې WHO په افغانستان کې ترسره
کړی او ادامه لري. که څه هم ملګرو ملتونو په خپل وروستیو راپورونو کې په افغانستان کې قحطي او خوراکي توکو ته کم لاسرسی د اندېښنې وړ بللي، خو له نږدې 50 کلونو راهیسې د WFP یا د خوړو نړیوال سازمان تر نوم لاندې یوه اداره افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویل دوی توانېدلي په ډېرو لرې پرتو سیمو خلکو ته خوراکي توکي برابر کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي او ټولنیز فعالیت په اړه نظریات په دوو برخو ویشل شوي. یو شمېر شنونکي وایي له سیاسي اړخه د افغانستان د حکومتونو او ترخوای د ملګرو ملتونو د استازو نه هماهنګي د افغانستان په ادارو کې کم ظرفیت او ترخوای د لومړیتوبونو په پام کې نه نیول سبب شوي چې هغه ډول چې اړینه و کار ونه شي. خو په نورو برخو کې بیا فعالیتونه د پام وړ او لاسته راوړنې لري. د سیاسي چارو شنونکو محب شریف
په ټولیزه توګه زه ویلی شم چې د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو او مختلفو څانګو په افغانستان کې شتون د افغانستان لپاره لاسته راوړنې درلودې، سره د دې چې په داسې اندازه نه وي چې د افغانانو اړتیا او فرصت او دلته وخت شتون درلود او باید موږ ترې کار اخیستی وای.
بلور ته بیا هم افغانان وایي ملګرو ملتونو روغتیا، معارف، کډوالۍ او له خوراکي برخې سربیره په نورو ټولنیزو برخو کې د پام وړ کار کړی دی. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکو ببرک او د کابل اوسیدونکو محمد یونس
ملل متحد په افغانستان کې لګتر اوسه په ډېر کارونه کړی دي. بندونه شو، دا لارې کوسی شولې، په دې کې لکه کویان شو، دې کې ډېره همکاري خلکو سره کړی دي، بلغه ډېر کارونه کړی دي.
والا خدای ملل متحد خدای جنگونو په وخت کې، طالبانو په وخت کې، د مجاهدینو په وخت کې همدا ملل متحد و چې نام بیان او کارتونه وو د ملل متحد کومک هغه مرز د سولې دي.
خو یو شمېر نور هیوادوال بیا پر دیني وکه کوي چې د ملګرو ملتونو ډېرې مرستې د دې پر ځای چې خلکو ته ورسیږي د یو شمېر کړیو جیبونو ته تللي او د هغوی ژوند یې ښه کړی دی. موږ کوښښ وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارونو او فعالیت په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبرې ونه کړي. خو له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني دوه ځل د ملګرو ملتونو په کارونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 16 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ولسمشر غني وویل په اوسنۍ نامطمئنه فضا کې د بشر حقونو د نړیوال میثاق د ژمنو ترسره کول د دې اړتیا پیښوي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسي اساسي وظایف او کاري پروسې له سره وکتل شي، د دې سازمان ارزښتونه او کاري کلتور له سره احیا شي او د حساب ورکولو په نظام کې سمون راوستل شي. ملګری ملتونه په افغانستان کې له څلور اویا کلونو راهیسې فعالیت لري او افغانستان یو له هغو هیوادونو و چې د دې سازمان له تشکیل لږ وروسته یې په 1946 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخیست. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.
سلامونه دوستانو، بیا هم خره غلاس د سندرو میلمانه خبرونه ده. منګ ستاسو لیکونه راخستی دي او هله ده چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. ما سره می همکارا تمنا واحدی هم راغله. تمنا جانی په خیر راغله.
مننه واغ ما جانی، زما سلامونه او نیکی هلی هم منې. هله ده چې روغ سلامات اوسې دوستانو. واغ ما جانی تاته هم سلام او د خبرونه تر پای زما مالتیا او کیسه چې واغ ما جانی ویل نن به تاسو ساسو لیکونه وای. خو واغ ما جانی فکر کوم چې بیرون واو راوريږي.
څوی پتا ویخې نو ژمش
وو واور وریږي و څنګه واور وریږي
ښه څنګه
زکه چې ما ته وای وای پتا ویخې ژمش ځان ته نه ګورې د سغات جاکټ ته غوسه ده زکه خو ویل چې بیرون واور وریږي نو کا واور وریږي به چا یا غوندي
کا واور وریږي زب خامه خازنه
بلستن سره ورازي
نه غاټ غټ ټونه بیا لاره ما یو دانه کور کی
ها
او هغه با غوندم او بیا برازم ته نه جانې ته هم د سکم شې نه ده غوسته په ما د خبرې کوي خپل ایم غټ کوټه غوسته ده
خو ما خبره ده کنه و یو ته چې یو غوته نیسی بیا خپل ځان ته وایسلو غوته کیږي کنه زه تا ګورم خپل ځان نو ګورم انو خدای چې زدم متوجه کړم رښتیا ما هم ډیر غوسته
ده په ځان باندې پام کوو چې مریضان نشو تاسو دوستانو هوا سړیږي په ځانونو په ماشومان باندې پام کوو چې دی فصل کې سړی ډیر زیات ل زکام سره مخامخ کیږي
بله د سینې بغل او زکام او ستونی درد سره ډیر زیات مخامخ کیږي او کومنګ دی وخت کې مثلا متوجه نه اوسو بیا ټول ژمی کې هم داسې ناروغي په باندې عمله کوي او راځي خبره دا چې باید متوجه شي
یا سړی د ژمي په سر کې مریضي
یا اخر کې دا ولې دا ځکه چې مثلا هوا تغییر کیږي کنه هوا بدلیږي او سړی ځان ډیر متوجه نه وای ځا دونه خو یخ نشته دونه خو یخ نشته یا دونه خو ګرمي نشته هغه بیا ما غدا چې سړی یخ وهي او د دغه وخت مریضي بیا ډیره بدامي
نو بیا دوستانه تر پای بنا جوړه یاستې ځکه چې ژمي کې سړی زر نه راغيږي تمنا جن زما ستا خبرې خو ډیره زیاتې دي تل په چیرې زما نه خلاصيږي څه بلیک وای
بخي سماده خو خمه دا وایه یو لیک
ا لیک درا سره لاس کې ډیر زیات زحمت پیستل دی لیک تر پای اډ کړی دی راته وای سلام پری وای چې له حاله می خبر شي بعد سبا یار ته می ور وړه سلامونه لیکلی دی دغه لیک زه اختر جان سید کارمنګل د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ د چورلکی د کلی څخه در لیږم. او د ازادي راډیو محترم کارکونکو ته بیا لیکلی دی لکه هر یو واګما او د نورو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بیا لیکلی دی بال سلامه را سره ملګری دی لکه هر یو اقبال جان منګل، اصحاب الدین منګل، شفیع الله منګل، سلام مینپال منګل، امین الله منګل، وړوکی نصرت الله منګل. او وای زه خپل سلامونه په کابل کې زماګرانو دوستانو ته وړاندې کوم لکه هر یو فاروق جان منګل، ولی خان منګل. د لیکلي دي موږ ته د ټولو په خوښه د شرفیار منګل په اواز کې سندره خبره کوي. سندره به د خبرونې په لړ کې خبره کوو. هغه که هر چاوي تاسې او ستا دوستانو ته دې ډالۍ وي څو کرښې نورې هم لیکلي دي چې زه به یو دوه بیتونه ووایم. چې مې د مینې له محفله وځي ورپسې زړه مې له ګوګله وځي. نور بیتونه یې هم موږ د کړی دي خو نور دوستانو ته یعنی نور لیکونو ته به وار ورکو. تمنا جانې تاسو سره لیک دی؟
بله وږما جانې ما سره لیک دی. لیکلی دی وایي سلامونه او نیکې هیلې ګران او محترمې خویندو ته زما ډالۍ وي او هیله لرم چې روغ سلامت اوسئ او برنامه به مو په خیر سره شروع کړې وي. په آخر کې وایي سندره غواړمه د غزاله جاوید په ښکلې اواز کې راته نشر کړي. انشاءالله سندره به خامخا تاسو نشر کړو. او دلته بیا لیکلی دی وایي چې په قرآن کریم کې د ښځې کلمه سلیریش او د نر کلمه سلیریش زله راغلی ده. او وای په قرآن کریم کې د دنیا کلمه 115 زله او د آخرت کلمه هم 115 زله راغلی ده. نو مننه کوم له دیونه او دغه خپل معلومات نه
ډیر په زړه پورې معلومات ولا زه لیکچر تکړه
دختیا
ما معلومات چې موږ به کم یو لنارینه
نه اس کله د فکر مکه خپل پاک اس کله خزه د نارینه نه کم نه ده غنلې
و خدای تعالی خپل ډیر ښه قضاوت کوي. نو ما سره لیک دی پلاس کې او د لیکلې دی ل شفا پانتون د طبي په هنځي استوماتولوژي څخه ډاکټر سید خیر محمد سعادت د وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ او د تنګي سیدانو د کلی اوسیدونکو وی وګمی جبرخیل ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زمانو می بیا د سټی خپل لیکل دی دا ټیکی د سټیټ ګرد ورته د کستر غوندي. او وای سلامونه وړاندې کوم. بیا لیکل دی هر شی براته یادېږي یاره پزړه می راوريږي. او په پای کې هم لیکل دی چې تاسو مینه هیرېږي. نو تاسو هم زمنګ نه هیرېږي دغه د موږ مهره پین شنبه یادو.
بله بله یو لیک ما سره هم دای واک ما جانی لیکلی دی وای موږ د جنگ کلونو ستړي په ژوندون کړو په هر نن په سيناري د خپل پرون کړو. دا بیتونه لیکلی وو. په اخر کې لیکلی دی وای حبیب الله وزیر يم د کابل ولایت نه د خاک جابر ولسوالۍ نه تاسو مې دا لیک استول هیله د لیک می تاسو ته ورسیږي او زما سلامونه او نیکی هیله او احترامات هم قبول کړي. علیکم سلام. او وای د زړه نه تاسو خبرونه سره مینه لرم او ماته د عثمان صاحب په غږ یو سندره نشر کړي او دا هم ډالۍ کوم. سید عارف زازی ته، عمران عرب ته، عبدالواحد امیدی ته او وزیر زادران ته. په جرمنی کې هم وای چې دا ډالۍ کوم الیاس منزوري ته نو او مجاهد وزیری ته. هیله ده چې ماته دغه سندره نشر کړي او هغه دوزما دوستان هم دا سندره واوري. نو خامخا به درته سندره اتمن نشرول نه
که ته منجنې لیک ډیر زیات پزله پوري وو او ښکلی لیکو. نو څنګه ده چې د خبرونې په دې برخه کې یو سندره واوري؟
هغه بيخي سم ده. ربه شو سندره ته واورو چې تخنیکی همکار کوم سندره آماده کړي ده په ګډه سره به واورو.
بله
دوستانو بیا هم تاسو ته خرغله سمخکلی او خایسته سندره مو اوریدله. هیله ده چې تاسو خوښه شوي وي. تاسو هم کولای شئ لکه نورو دوستانو غوندې موږ ته لیکونه واستوئ. موږ به هره پنجشنبه د سندرو میلمانو په خپرونه کې تاسو ستاسو لیکونه وایو.
بله تمنا جانې ما سره هم لیک دی لاس کې او تا سره هم لیک لاس کې.
بله بله نو مهرباني ته لیک وایا.
دغه لیک چې ما سره لاس کې دی دغه یو اوریدونکي موږ ته یوه کتابچه راستولې.
ښه ښه
مکمله کتابچه ده مګر هیڅ موږ ورنه استفاده نشو کولی په خپرونو کې ځکه چې دغه کې د خط یا د لیک یو سر په یوه پاڼه کې او بل سر په بله پاڼه کې. کله چې موږ یوه پاڼه راواخلو هغه په لوستل شوو کېږدو نو تر شا یې د بلې پاڼې نیمایي وي نو هغه نیمایي ورک شي. بیا پاتې نیمایي چې پاتې شي هغه نو بې معنا یې په هغې کې هیڅ هم نه وي.
بله بله
پاتې برخه یې نو بیا هغه موږ هیڅ نه شو خپرولی. نو له غونډو دوستانو نه مې هیله دا ده دا مې دې پورې ځکه ویلي چې دوستان دې کوشش وکړي چې هر لیک دی یعنی یو لیک دی په یوه پاڼه کې ته ولیکي بس.
بله بله ځکه چې ورک نه شي خرابېږي.
نیمایي په یوه کې نیمایي په بل کې بیا داسې موږ ته ستونزه.
بله ځکه ټول ورقې خو امانت نه پاتې کېږي اتمان ګډوډېږي ورکېږي یا یو مخکې کېږي یا وروسته کېږي هماغه د ستاسو لیک خرابېږي.
یوه ورقه ورنشکوو.
بله
او بیا مو چې هغه وشکوله نو په ویل شوو کېږدو.
بله
هغه مو چې ویل شوو کې کې خو دا بل وارې چې بل ورق را اخلو نو هغه کې بیا نیمایي خط وي هغه د دې په خاطر چې نیمایي بیا هیڅ نه لګل.
بله هیله ده چې دوستان دغه ټکي ته متوجه
شي. خبرې وکړلې زه لیک ته ووایم.
سمه ده مثلا لیک دی وایي چې زه زمرک یارمل یم د میدان وردګو ولایت نه د جلکې ولسوالۍ نه او چې زه یولسم صنف کې درس وایم زده کوونکی یم او ما سره مې ګران ورور احمد جاوید هم شته. دلته تاسو ته سلامونه وایي او وایم نیکی هیلی تاسو ته دواړه موږ وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه زموږ سلامونه هم ومنئ او یو ټپیزه لیکل دی وایي دغه ټپیزه زما ډېره خوښېږي ما ته حتما نشر کوي ولې نه زه به تاسو ته ټپیزه ووایم. لیکلی دی وایي چې څومره ښایسته مازیګری دی او زما نه دی اوس پردی دی او دا هلک سم روغ لیونی دی یار مې د زړه د سر اغزی دی نه یوستی شم نه مې زړه صبر کوي نه. نو ښایسته ټپیزه لیکلې وه ډېره مننه کوم له دې نه.
ډېر ښکلی و. په لکم لیک باندې مو چې تبصره وکړله هغه لیک به زه اوس وایم. لیکلي دي چې به مې څوک د ښکلا غېږ ته واخلي هغه قسمت هغه تقدیر مې نشته. بیا یې لیکلي دي عادل ساحل وردګ ولایت بند چاک ولسوالۍ ګردن مسجد د درینه د برغشتو د کلی اوسیدونکي سلامونه ترڅنګ وایي ستاسو د ښې روغتیا غوښتونکي یم. ډېره زیاته مننه. وایي بیا هم زه شعیب سهیل او وړوکي خطیب ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا یې دلته لیکلي دي چې غزل ټپیزې چې ښایسته او په زړه پورې وي خیر دی که په خپرونو کې تکرار شي مثلا پخوانۍ سندرې هیڅ مشکل به هم نه لري. دا یې ځکه لیکلي دي چې موږ په خپرونو کې کله چې یو څه تکرار وي یو شیرونه یو لنډۍ دا چې چا تکرار لیکلی وي نو بیا یې په یوې خپرونې کې نه وایي وایي تکرار دی. بیا که داسې ډېره موده پیوزي وایي خدای وایي که نه که ښکلي وي خیر دی بار بار یې ووایاست. ښه خبره ده.
بله و ما سره هم یو لیک دی واغ مجان لیکلی دی وای هدایت الله محبت زلانی ما دی وردګ ولایت دی بند چک دی ولسوالۍ نه تاسو ته وای چې او د نوابت دی کلی اوسیدونکو یم. غزل هم لیکلی دی او تاکید یې هم کړی دی چې دا غزل به مې حتما وایي. زه به د غزل یو دوه کرښې تاسو ته ووایم ځکه نور بیا د راډیو معیار سره برابر نه دی. خیر ده ورور دی نه خفه کیږي. غزل کې لیکلی دی وایي کرنګ ستا په رنګ نه وای ما ګل څه کوه او زه خپله ستا غزل ما غزل سکو. فکر کوم هم دومره بای کفایت کوي بیا دا نور بوي
دا بیتونه خیر ډیر ښکلی وو. دوستانو په دې هله چې تاسو دې بیتونه موږ ته انتخاب کړئ چې موږ وکولای شو هغه نه ګټه واخلو.
بله بله
نو یو لیک ما سره هم دی دا لیک لکه چې د همغه ورور دی مخکې تا هم یو لیک ولوستلو. دې لیکي وایي زه زمرک یارمل د میدان وردګو ولایت د جلګي ولسوالۍ د چنګې د کلي اوسیدونکی او د غازی عبدالکبیر خان د لیسې د یولسم جیم ټولګي د زده کوونکی یم او د دې خبرونې ټولو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم په خاصه توګه د دې خبرونې چلوونکو ته. بیا یې ټپې ځلی کړی ده وایي باور مې نشي چې پخلا شي د چا پخله به یار رضا شي مینه کې خان سړی ګدا شي څوک د آشنا په سر پاچا شي څوک د آشنا د لاسه ټیټې سترګې زینه.
ډیر خایسته او ډیر خایسته بیتونه لیکلی وو زما خوښ شو.
مطلب یې مو وای څوک د آشنا په سر پاچا شي.
بله
وای د آشنا په خاطر
ګدا شي.
ټیټی سترګې دي
ټیټی سترګې ډیر خایسته لیکلی وو او واقعا ته هم داسې د فکر وکړې کنه
بیخي هم داسې ده.
بله
نو زمرک یارمل نه ډیره زیاته مننه چې موږ ته یې لیک راسته ولې
نو اوس فکر کوم چې نوبت دی یوې سندرې راغلی دی. لږ به شو په ګډه سره به یو ښکلې او ښایسته سندره به واورو. بیش در اگر زوزو منگه خبرونه ادامه لری
نمچی دمینی لاسمانا قبل دل بر باسی لکچی سوکران پزور دا زڑگی سرو باسی یکین دیو شا چرا شمالو کے میں حلال کے لبنگینا پرچم چمرا واڑا لبنگینا پرچم چمرا واڑا چیچنا سمی خبیری اچھتا دینا لبنگینا پرچم چمرا واڑا لبنگینا پرچم چمرا واڑا ہاتھو گٹو لے خوشا
پیدا کریم سرمل دینا لبنگینا
دوستانو بیا هم خراغ لاست دلیکونو خپرونه ده. ما او تمنا جانی ځان سره ډیر لیکونه راوړی دي او تاسو ته به یې خپره کو. هیله ده چې تاسو به هم د خپل رادیو تر شا ناست وی او د خپل لیکونو خپرېدل واورئ. تمنا جانی لیکونه ډیر دي راسته. زه دا یو و به وایم دا یو سره لاس کې ده. وای مقبره د مړو ډکه ترې نه ښه ده د جاهلو بې غیرتو ښار به څه کړي. څومره معقوله خبره ده. زه به بیا په دغې پورې لږ وروسته یوه سیله ډغوندې خاطره هم درته ووایم.
سمه ده.
وایي زه محمد یونس دادیخیل احمدزی د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د دادیخیلو د کلي اوسیدونکی یم او ما سره ملګري دي لکه تواب احمد شاه، غیرت احمدزی، راضي خان. په ازره کې څمکنی شهید یار ته هم سلامونه وایم. ننګرهار اول جان کوچي ته، الاباس شینواري ته، چونی ملاخیل ته هم سلامونه وای. وایم او سندره وای نه غواړم. باغ کې څوک ګلاب شي، څوک شي چمبیل، څوک ورخاړي، څوک د منځ غنچه شي، څوک کابل د غاړې غاړې، تاج د چا د زرو د تاج شي، تاج د چا د زرو د چا تاج شي، د غمونو ویش د بل پلاس شي، کته ژاړې کته خاندې. ډېر
کم وخت داسې شوی کوم شاید تقسیم کړی وي ویش کې مثلا سهم دې اخیستی وي؟
ولا ویش خو کور کې همیشه کومه، همیشه مې کول البته، مګر په دا اوس وختونو کې هیڅ حوصله نه لرم، هیڅ هغه خپله برخه واخلم نوره پرېږدم. وایم
اصلا د چارچا ارسونه
واخیستل اصلا مې ویش نه خوښ نه راځي، یعنی ویش مې نه خوښېږي، ځکه چې هغې کې سړی نشي کولی چې په ښه توګه هغه توازن
برقرار غاړه چې ویش ځینې خلکو ته ډېر اسانه خبره ښکاري، خو زما په نظر ډېره سخته خبره ده او ډېر ګران کار دی، ځکه یو ته زیاتېږي یو ته کمیږي. ته به د ځانه خبره مې غاړه بده بنده یې که نه، فکر به د چا وشي د چا ونه شي. نو ښه خبره ده چې هر څوک په خپل اندازه هغه کار شی وي خپل حق دې په خپله واخلي.
یو خو زه باید دا ووایم که نه چې سړی دې ویش نه کوي، څو پورې چې کولی شي ویش مه کوئ، یو بل چاته پرېږدئ چې هغه یې وکړي، او یو د نورو په مقابل کې یا د نورو په وړاندې قضاوت مه کوئ هیڅکله قضاوت. یعنی یو څوک به ډېر بد درته مخامخ ښکاره شي په یوه کار باندې که نه، ته به وایې دا څونه سپک کار یې وکړ، دا څونه سپک کس دی، مګر بیا به وروسته متوجه شي، پام به دې شي چې دغه کار په دغه ځای کې مناسب و، دا یې ښه کړي دي، دا حق به جانبه وه. نو بعضې وخت کېدای شي هېڅ په ځان پوه نه شي، تر پایه له هغه کس سره کینه پیدا کړي چې دوی ولې داسې کار وکړ. نو زه هېڅ
کله هغې به ستا په غیاب کې د تا په ګټه کار کړی
و، شاید کړی وي و. نو د هغې په خاطر زه خو هېڅ کله هم نه غواړم چې د نورو په مقابل کې قاضي اوسېږم، قضاوت نه کوم. نو څنګه ده، ما خو خبرې ډېرې زیاتې وکړلې او خاطره هم رانه پاتې شوله، بیا به یې ووایم دوستانو درته. تا سره لیک دی؟
بله ووږمه جانې، ما سره هم لیک دی. دلته یې لیکلي دی، وایي چې زما غریبانه 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 سلامونه ومنئ. خدای دې نه کړي ولې به تاسو سلامونه غریبانه وي، موږ ته یې تاسو سلامونه ډېر عزیز و محترم دي او غریبانه نه دي. نو بیا هم لیکلي دی، وایي چې بیا هم زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. او وایي چې همایون ما د میدان وردګو ولایت د بند چک د ولسوالۍ نه تاسو ته دغه لیک استوم، هیله ده تاسو ته ورسیږي او زما دا لیک ماته ووایي. او چې زما سره ملګری دي لکه آریان، طاهر، اجمل، او موږ ته د ټولو په خوښه د اکبر سروش په غږ یوه سندره راته نشر کوي.
نو ډېره زیاته مننه ورنه کوم. اول خو به ووایم چې دا اورېدونکی څوک دی. دا اورېدونکی همایون مینهپال دی، د میدان وردګو ولایت د بند چک ولسوالۍ د ګوډه د ښکلي منطقې د دریبال څخه لیک رالېږلی دی. وی ما سره ملګری دي لکه هر یو تورګل، شفیق جان، شاولی، او موږ ته د ټولو په خوښه د بختیار خټک بغک یوه ښکلی سندره نشر کوي. او موږ ته یې سلامونه، نیکې هیلې، او ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته یې سلامونه استولی دي. وعلیکم السلام. نو بیتونه یې په دې ډول دي. وایي د بیلتانه را سره څه دي چې هر زمان مې ژړوي په کور دننه، د بیلتانه دریاب لا هوکړم غمخواره راکړه په اخلاص دواړه لاسونه، د بیلتانه د باد للاسه لکه خزان وهلې پاڼه ژیړه یمه. او وروستی بیت دی، وایي د بیلتانه په خړ دریاب کې د غم څپې مې تاووي ډوبه یې کړمه.
واه واه ډېر ښایسته بیتونه
خدای دې مه ډوبه. وا ډېره زیاته مننه د لیک نه دی، همایون مینهپال.
نو واغ بجان فکر کوم بیا هم وخت رسیدل چې یو سندره وورو سندره به وورو بیرته له سندره به بیا وګرځو د دوستانو پاتې لیکونه به وایو.
بله دوستانو، دا تاسی او دا هم سندره.
خایسته سندره مو واوریدله، هیله ده چې تاسو خوښ شوي وي. مننه کوم د تاسو نه چې تر دې دمه موږ مالتیا او کړه د خبرونو تر پایه موږ سره پاتې شئ. تاسو ته به تاسو لیکونه وایو. هم نه سره یو لیک دی واک مجانې که اجازه دی زه به یې وایم.
مهرباني وکړه.
لیکلی دی وای چې زه حمیدالله حمیدی یم د میدان وردګو د ولایت نه د صدوخیلو د کلي نه. تاسو دغه لیک استوم او ملګری را سره دی، هر یو لکه محمد عمر عمری، محمد وسیق مختار، محمد امین شرافت او سبحان الله عرفان الله، تاسو ته سلامونه وای. علیکم سلام وای. سندره را ته نشر کړي د برېښنا عامل په غږ کې. ډېره زیاته مننه کوم، سندره به خامخا درته نشر کړو.
هم د برېښنا عامل سندره غوښتي.
بله بله.
نو ما سره بل لیک هم شته دی، دغه لیک باندې ډېره ښایسته رسامي هم کړې ده. په دا کنجونو کې ورته د ګلونه ښکلي دي، د لاله ګل او لیکلي دي زه حمیدالله ګهیز د میدان وردګ ولایت د جلګي ولسوالۍ د چنګي د کلي اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د ساینس د پوهنځي د لومړي کال محصل یم او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه د دې خپرونې چلوونکو ته.
علیکم سلام.
لیکلی دی وای: لنارګیسی سترګو دی وکړه تپوس، ولی ماده سیټیټ کتل زده کړل. په حسن او عشق کې امتیاز دا دی، تا نه منل او ما منل زده کړل. داغ د توهین یې پل د لارې په مخ، چا چې په بیرته جارو تلل زده کړل. ما ته رازده نا امیدی کړه آشنا، چا چې د سترګو بدلول زده کړل. او خود به یې عمر د یادونو شي ډیر، حمزه آشنا چې هیرول زده کړل. ډیره مننه ورنه کوم. تا سره هم لیک دی؟
بلې، ما سره هم لیک دی. لیکلی دی وای: سلامونه او مینه مې ومنئ، د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سپیشل ډالۍ کوم. موږ به هم تاسو ته وایو سپیشل علیکم سلام. وای چې زه مصطفی صمیمی د پروان ولایت نه یم، خو اوس مهال د کابل په کوټې سنګي کې ژوند کوم، او دغه لیک تاسو ته د کابل د کوټې سنګي څخه لیږم. او وای سو باید تاسو ته ډالۍ کوم. وای خماري سترګې د کړې تورې بیا سنگار جوړوي، ګمان مې کېږي زما زړه کې ته لار جوړوي، او زړه به مې یو سي زه پوهېږم، او په لنډه زنه د خالونو چې قطار جوړوي. او سندره یې غوښتې دا وایي چې د برېښنا امیل په غږ کې ماته یوه سندره نشر کړي. او تیره د ځواني تیریږي، تیره د ځواني تیریږي، او ژوند لکه سفر داسې تیریږي. او وای دا ډالۍ کومه په خاصه توګه برېښنا صمیمي ته او شاهد ته. ډېره زیاته مننه کوم له دې ښایسته لیکنه یې.
او ما سره تمنا جانی یو ډیر اوګد لیک ملاس کده. او دغه اوګد لیک مونږ ته حمید الله غهیز د وردګ ولایت د جلګی ولسوالۍ د چنګی د کلی اوسیدونکو راسته ولای دی. او دی وای: زه د ننګرهار په هنتون د ساينس د پوهنځي د دویم کال محصل یم. تا سره هم لیک دی پلاس کی؟
بله، ما سره هم یو لیک دی، خایستا لیک دی. ما سره لیکلی دی: شفیق الله دلسوز یم د چک ولسوالۍ دربانو د ښکلی درېنه. تاسو دغه لیک استوم سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم، او دغه بیتونه راته که ووایې نو ډېر زیات به زه خوشحاله شم. وایي: هغه فصلونه را په زړه که، او خوږه جانانه زړه مې ښه که، او ټینګه وعده راسره وکه، او مینه خو تا کړه ما خو نه کړه، او اوس یې چې لنډه غوسوي ژړا راځینه. بله، و نو دې لیکلي دی وایي چې: بیا هم سلام، زه محمد عمر عمری یم، او محمد نسیم را سره ملګری دی. تاسو ته سلامونه وایي، او دواړه مونږه یوه سندره غواړو د برېښنا عامل، خیله ده چې مونږ ته نشر کې.
بله، نو ما سره هم یو لیک دی لاس کې.
مهرباني وایه.
لیک دی وایي: سلامونه د دې خپرونې غونډو چلونکو ته وړاندې کوو.
علیکم سلام.
یعنی مونږ زه ته تخنیکی همکاري خو دی.
بله،
وای: زه نصیب الله اتمار د میدان وردګو ولایت د بندې چک ولسوالۍ د نیک پایقول د منطقې د زاویه د کلي اوسیدونکی یم. بیا یې یو بیت لیکلی دی، وایي: چې پسرلی په وطن راشي، زه د وردګو خواته خامخا درځمه. نو وردګ به شین سمسور وي.
بله، وردګ ډېر ښکلی او ښایسته ځای دی، او ډېر ښایسته باغونه لري، ډېر ښایسته ښکلي بوټي لري، ونې لري. زه ورغلی یم. بله،
مگر زه هیڅ نه یم
زه ورغلم. هغه ډېر ښکلی طبیعت لري، باغونه ډېر ښایسته دي، د مڼو داسې ښایسته بوی وي پکې، د سینځلو بوی پکې لګیږي، ځکه چې هلته ډېری دغه ونې دي که نه هر رقم یوه چې وغواړه هلته پیدا کېږي. بادام شته، مڼې شته، نو ډېر ښکلی ځای دی.
ټول افغانستان د سمسور سمسور وي. د لیکلي دي چې محمد عمر عمری ته دي دا بیتونه ډالۍ وي. دای خامخا هغه ته ویل دي چې ځان تیاره و درځم.
اتمر،
نو څنګه د تمنا جانې چې بیا هم سندره واورو؟
بله، رای به شو په ګډه سره به سندره واورو.
سندره مو واورېدله، د خپرونې وروستۍ شېبې او دوام دی. څو لیکونه لا پاتې دي موږ سره. تمنا جانې، زه به دا یو لیک ووایم.
مهرباني وایه، خوښه مې ده. مهرباني.
لیکلی دی: نیک هیلی او سلامونه، شریف رحمان د وردګ ولایت د جلګی ولسوالۍ. بس خلاص، دغونه لیکلی دی. بیا لیکلی دی: افغانستان قربان شمه وطنه، شیخ لاس نور لدا غمه، همیشه و سی بهار از ما د زړه سره، وطن افغانستانه. دلته نور بیتونه هم لیکلی دی: وای څنګه می مین کړی بیا و نه وای، څومره مې درد من کړې بیا ونه وایې،
څنګه اختار ورکوي.
بس وایې: تا له محبت څخه انکار کاوه، ځکه مې غمجن کړې بیا به نه وایې.
څنګه ظالمه و
و دی، نو بیخي ورباندې قصوري و قاسي و ورباندې زړه یې پیخړی
و.
وایې: تا ویل چې نه خو مینه نه کوم، سم مې دروغجن کړې بیا به نه وایې. او وایې: ته وی چې له عشق نه دې نفرت کاوه، سمې لیونۍ کړې
بیا
ونه وایې. بیا ونه وای. بس ډیر زیاته مننه، ډیر ښه دغه بیتونه راسته بولی وو. او دوستانو، د همدغه ورور د لیک په خپرېدو سره دا خپرونه هم پای ته رسو. تمنا جانې زه خو ځم، کته کینې نو کینه. دوستانو د خدای په امان.
نو زه به هم ځم، ځکه د خپرونه وخت مخ په خلاصېدو دی. نو زه هم باید مجبور یم چې خدای پاماني وکړم. دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. هیله ده خپل لیکونه به مو اورېدلی وي. تر بلې خپرونې د خدای په امان. په آخر کې به یو ښکلو ښایسته سندره هم واورو.
پسی پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا.